احمد شبریم دا سجی راډو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم خبرونه د افغانستان په نوو ولایتونو کې د سختو بارانونو اټکل شوې ده چې تالند او برښنا به ورسره وي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په وی خبرتیا کې ویلي دي چې په کونړ، ننګرهار، نورستان، لغمان، کاپیسا، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې د دې بارانونو له امله د سیلونو د بهیدلو امکانات شته. د عینک مسو د کان له سیمې ترلاسه شوي 1430 لرغوني آثار به تر ارزونې وروسته ملي موزیم ته وسپارل شي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د دوشنبه په ورځ ویل چې دا آثار به د لرغون پیژندونکو له لوري پاک شي، ترمیم بشي او تر ثبت او تسجیل وروسته به ملي موزیم ته انتقال شي. د وزارت زیاته کړه چې په دې آثارو کې له خټو، ډبرو، فلزاتو، شیشې، هډوکو او لرګیو جوړ شوي توکي دي چې د کوشاني او ساساني دورو مسي سکې، کتیبې، جامونه، پیالې، څراغونه، د مسو دستبندونه، عقیق، لاجورد، آج، د هډوکو مرۍ او یو شمیر نور وسایل شامل دي. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت خبر پانه کې راغلي دي چې دا آثار تر 5000 کلونو ډیر لرغونی دي. په هرات کې د خطاطانو د ټولنې په همکارۍ د کوفي خط لومړی نندارتون د دوشنبه په ورځ پرانستل شو. په دې نندارتون کې د کوفي خط 5500 ډوله هنري آثار راغونډ شوي چې په ځانګړي ډول د لومړۍ هجري پیړۍ د هنر استازیتوب کوي. دا نندارتون به د پنجشنبه ورځې تر اخره د هرات ښار په علامه صلاح الدین سلجوقي تالار کې پرانستې وي. د اوکراین ولسمشر د دوشنبه په ورځ وویل چې د اوکراین عسکر د هیواد په شمال ختیځ کې له بهرنیو کرایي جګړه مارانو سره په جګړه بوخت دي. د ولادیمیر زلنسکي په وینا دا جګړه ماران له بیلابیلو هیوادونو لکه پاکستان، چین او د افریقا له جنوب برخو ورغلي دي. د اوکران ولسمشر تر دې مخکې هم مسکو تورن کړی وو چې د اوکران پر ضد جګړه کې د چینایي جګړه مارانو ګمارنه کوي، خو پکینګ دا تورن رد کړی دی. رویټرز سرتن څرګندوي چې ښاغلی زلنسکي د اوکران په شمال ختیځ کې په خارکیف کې د جګړې له کرشې څخه تر لیدو وروسته په ایکس کې ولیکل چې د دوی پوځیان د چین، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او د افریقایي هیوادونو د کرایي جګړه مارانو راپورونه ورکوي چې دا کسان به بې ځوابه پاتې نشي. تمره چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ځانګړی استازی سټیف ویتکوف سبا یا بل سبا روسیې ته ولاړ شي او هلته له روسي چارواکو سره د اوکراین د جګړې د ختمېدو په تړاو خبرې وکړي. ډونالډ ټرمپ پرون خبریالانو ته وویل چې ویتکوف به د چهارشنبه یا پنجشنبه په ورځ روسیې ته ولاړ شي. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې ښاغلی ټرمپ روسیې ته تر راتلونکي جمعې مهلت ورکړی دی چې داسې یوه معامله وکړي چې ورسره د اوکراین درې نیم کلنه جګړه پای ته ورسیږي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون وویل چې دوی تل دې ته خوشحالیږي چې ښاغلی ویتکوف په مسکو کې وویني. د امریکا ولسمشر ویلي دي چې مسکو د اګست تر اتمې نیټې د اوکراین د جګړې په تړاو یو تړون ونه کړي، بندیزونه به پرې ولګول شي او لوړې تعرفې به پرې وسه شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. او سلګونو افغانان له تاجکستان ایستل شوي دي. وړاندې په خبرونه کې جزئیات ترکو. دا به هم واوري چې په جولای کې په پاکستان کې امنیتي پیښې زیات شوي.
شلو نه زیات اپریشنونو کې تر اوسه پورې امنیت ته دوام ملاو نه شو، ځکه چې فیصلې سیاسي حکومتونو په ځای باندې زمنګ ملټری اسټابلیشمنت کړی دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو هند ته د امریکا له خبرداري خبرو او د یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ
په مجموع کې په ټول اروپا کې موږ وینو چې د فرهنګي فعالیتونو ساحه پراخ شوې دي، کار ډېر شوی دی.
په بهر کې د افغانانو د فرهنګي هلوځلو د پراخېدو علت څه دی؟ په یو راپور کې به یې وړاندې په خبرونه کې په تفصیل واورئ. تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي چې په تیرو څه باندې دوه اونیو کې نږدې 400 افغانان له تاجکستان افغانستان ته ستنه شوي دي. IOM په یو راپور کې څرګندوي چې د دې خلکو لویه برخه په زور له تاجکستان ایستل شوي دي. په تاجکستان کې میشتو یو شمېر کډوالو هم ازادي راډیو ته وویل چې لویری لخپل کورونو نشي وتلی چې پولیس افغانستان ته ونلی شي. جزئیات په دې راپور کې
ولستانه هغه چې د تاجکستان حکومت د افغان کډوالو د نیولو او له دغه هواده د ایستلو بهیر پیل کړای، هلته میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې دوی د نیول کېدو له ویرې حتی د لومړنیو توکو د اخیستلو لپاره هم له خپل کورونو نسی وتلای. ځینو یې له ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې که افغانستان ته ستانه سي له جدي ننګونو سره به مخ سي. له دې ډلې یوې افغاني کډوالې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې د غږ بدلولو په شرط وویل:
خود ما دغه مهاجرین فانتزې مې ترسم کې د ګیره پولیس نفتان براد مرزشان نکنه.
موږ او نور کډوال ډېر ویریږو چې پولیس مو ونې نیسي او ومو نشړي. موږ له خپلو کورونو هیڅ نه وځو. خدای دې نه کوي چې زموږ د کورنۍ کوم غړی ناروغه شي او موږ مجبوره شو چې له کور وځو او وختون ته یوسو. په ډېرې سختۍ خپلې ورځې او شپې تېروو لکه په زندان کې چې یو.
په تاجکستان کې وی بلې افغاني ښځې چې نه غوښتل راپور کې مخبور سي، وی ویل چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د محدودیتونو له امله خپل هیواد ته د ستنېدو په اړه سخت اندېښمنه ده.
موږ هم مثلا که افغانستان بریم د خطر هستیم. موږ کودکای خورده است اینجا خوب است
که افغانستان ته ولاړ شم له خطر سره مخ کیږم. زما ماشومان کوچني دي، دلته ښه ده کولی شم بهر ولاړ شم کار وکړم تر څو هغوی ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړم، خو په افغانستان کې نشم کولی.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د کډوالو نړیوال سازمان اعلان کړی چې د جولای 18 څخه د اگست تر 3 پورې شاوخوا 1,338 کسان د شیرخان بندر لاري له تاجکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. د سازمان د دوشنبه په ورځ د اگست 4 په خپل خبر کړي راپور کې زیاته کړي چې د دې خلکو 9% په زور ایستل شوي دي. د دې راپور له مخې په دې ستنیدونکو کې 9% نارینه، 8% ښځې او 14% د 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. دغه راز په همدې موده کې شاوخوا 400 کسان تاجکستان ته تللي دي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې له دې ډلې 50% د کار یا دندې له لاسه ورکولو له امله تاجکستان ته ننوتلي، 9% نور هیوادونو ته د سفر لپاره او 14% د خپلې کورنۍ لیدو ته ورغلي دي. له تاجکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر وروسته له هغې چټک سوی چې د یو شمېر کډوالو په خبره د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په شفاهي ډول دوی ته د تاجکستان د پرېښودو لپاره 15 ورځې وخت ورکړی و، هغه موده چې د جولای په 21 پای ته رسېدلې ده. له دې مخکې یو شمېر کډوالو چې له دغه هیواده ایستل سوي و او افغانستان ته ستانه کړل سوي، ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د استوګنې د قانوني اسنادو لرلو سربیره نیول او له دغه هیواده ایستل سوي دي. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت چې لا هم د تیر جمهوری نظام د سفیر ظاهر اخبار لخوا مدیریت کیږي، د رسنیو وی مسؤل ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د دې کډوالو د ایستلو د پروسې د درولو او د دوی د استوګنې د مودې د غځولو غوښتنه کړې، خو تر اوسه یې د تاجکستان د حکومت لخوا رسمي ځواب نه دی ترلاسه کړی. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت شمیرو له مخې شاوخوا 14,000 افغان کډوال په دغه هیواد کې سبسوي چې ډیری درېمو هیوادونو ته د لیک په تمه دی را دي. وروسته له هغې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شول، ډېر شمېر افغانان د بېوزلۍ، بېکارۍ، امنیتي ګواښونو او پر ښځو د تعلیمي او کار په برخه کې محدودیتونو له امله له دغه هیواده وتلو ته اړ شول او ګاونډیو هیوادونو ته یې پناه یووړه، چې اوس په دې هیوادونو کې د نورو ستونزو سربیره د ایستلو له خطر سره هم مخ دي. په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان هم د افغان کډوالو د جبري ستنولو پروسه چټکه شوې او هر ورځ له دغه هیوادونو زرګونه خلک افغانستان ته ستنېږي.
له تاجکستان مو د افغان کډوالو د ایستلو راپور اوریده. د سیمه یو شمیر نورو هیوادونو هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال د تیرې چهارشنبه په ورځ د جولای 13 په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې په تیرو 3 میاشتو کې ایران 1.8 میلیون افغان کډوال راستنه کړی دي. له دې سره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا ویلي چې تمه کیږي په راتلونکو میاشتو کې له پاکستانه د ستنېدونکو افغان کډوالو شمیر هم زیات شي. د دفتر د جولای په 20 په یو بیان کې وویل چې د روان کال له پیل راهیسې د جولای تر 19 پورې 340 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستنه شوي دي. د پاکستان د کورونیو چارو وزارت په دې وروستیو کې 1.4 میلیونه POR کارت لرونکو ته هم د دغه هیواد د پریښودو وروستی خبرداری ورکړی دی. د پاکستان د کورونی چار وزارت لخوا په غو بیان کې چې یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر کړي د پاکستان په ټولو یالتونو کې امنیتي ځواکونو ته امر شوی دی چې د پی او آر کارت لرونکو په ګډون ټول غیر قانوني افغان کډوالو وبسي. د دې کارتونو موده د جون په دیرشمه نیټه پای ته رسیدلې ده، که څه هم تمه کېده چې دا موده به تمدید شي او په دې اړه بحثونه هم روانو، خو د پاکستان د کورونی چار وزیر محسن نقوی د جولای په 13مه په یو خبري ناسته کې اعلان وکړ چې حکومت پریکړه کړې ده چې د دې کارتونو موده ونه غځوي. پی او آر کارت یا د افغان کډوالو د نوملیکنې کارت په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د قانوني پیژندنې سند دی چې په 2001 کال کې د پاکستان د ثبت ادارې یا نادره لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ یو این ایچ سی آر په همکارۍ صادر شوی و. لایوی خبرته وروسته به واوري چې په پاکستان کې د جولای په میاشت کې د ترهګرو بریدونه زیات شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د پاکستان په پلازمینې اسلام آباد کې میشته شخړو او امنیت انسټیټیوټ وایي چې په 13 جولای میاشت کې په پاکستان کې د وسلوالو بریدونه د جون د میاشتې په پرتله زیات شوې دي. له پېښور د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال عصمت علي شاه راپور لري.
اسلام آباد کې د شخړو او امنیت سیډنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټډیز وایي چې د جولای په میاشت کې د وسلوالو په فعالیتونو او بریدونو کې زیاتوالی راغلی. پی آئی سی ایس ایس د اگست په درې منیټاخ پور کړي خپل میاشتنی راپور کې وایي چې د جولای په میاشت کې د وسلوالو لخوا 2 بریدونه شوي چې پکې 10 زیات کسان مړه او 150 نور جوبل شوي دي. راپور زیاتوي چې د جولای په میاشت کې په مجموعي توګه د وسلوالو او د امنیتي ځواکونو لخوا په عملیاتو کې 215 کسان مړه او د 200 زیات جوبل شوي دي. اداره وایي چې په مړه شوي کسانو کې زیات تر شمیر د عام ولستا بریدونو کې وسلویخ عام ولس او شپږ دیرش امنیتی سرتیری وجلې شوې دي. د پی آئی سی ایس ایس یو غړي خلدون خان مشال ریډیو ته ویل چې د جون د میاشت په نسبت په جولای کې د وسلوالو په بریدونو کې 15% سیواوال راغلي.
شدت پسندو 14 کسان په دغه جولای په میاشت کې کډناپ کړي وو، نیولی کړي هو، خو مرګونه چې کوم دی په سکیورټی فورسز کې آغا 32% کم شوی دی او په عام خلکو کې دا مرګونه 21% زیات شوی دی او په شدت پسندو کې دا مرګونه 49% سیوا شوی دی، زیات شوی دی. بلوچستان چې دا په دویم نمبر باندې راځي 28 اٹیک کې، اور ایوا هم شدت پسند حمله دا په پنجاب، سند، آزاد کشمیر او یا په اسلام آباد کې ندا ریکارډ شوه، خو یو اٹیک چې دا په دایامیر چکم ضلع د گلګت بلتستان دی کې ریکارډ شوه. دا
په اسلام آباد کې اوبل سیډنیز مرکز سنټر فور ریسرچ اینڈ سیکیورٹی سټډیز د جولای په میاشت کې خپور کړي خپل یو راپور کې وایي چې دروان کال لومبېش په ګمیاشتو کې شپک سوا او ویش بریدونه شوي چې پکې د سلیریش سو زیات کسان مړه شوي دي. راپور وایي چې د کال 2015 په لومبې دریو میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې وسلوالو بریدونو او د امنیتي ځواکونو لخوا په جوابي عملیاتو کې 900 کسان مړه شوي، بلخوا د اپریل نه د جون د میاشت پورې 203 پیخي ثبت شوي چې پکې شپږ سوا او 15 کسان مړه او 308 جوبل شوي دي. سی آر ایس ایس په خپل رپورټ کې وایي چې روان کال لومبې دریو میاشتو کې تر ټولو ډیر د سیکیورټی فورسز کارکونکي وجلي شوي. په پیښور کې خبریال له حاضری مشال ریډیو ته ویل چې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو فیصلې دي سیاسي ګوندونه په خپل خوښه وکړي.
که د ترهګرۍ په ضد جنگ دی نو د بده مرغه د خبر پښتونخوا په شمول باندې د ملک مجموعی د پالیسی زمنګ ملټری اسټابلیشمنت جوړا کړی دا، نه چې سیاسي حکومت جوړا کړی دا. او سیاسي کوم ملټری اسټابلیشمنت وي ناغه هر یو سیس ته په یو خاص نظر کې ګوري. د هر سیس چې داسې قسمه کلا انسرجنسی راشي، بغاوت شروع شي، نو دغه سیاسي توګه باندې مخنیوي ډیر په اسانه کیږي او ډیر یو مشهور قول دی چې کله هم ته داسې قسمه ترهګرۍ سره مخ شي نو هغه 80% په سیاسي او 20% چې کوم نه هغه په ملټری چې کوم اپریشنز دي دا غي دلارې کیږي. د بده مرغه په پاکستان کې خاص کر په خیبر پختونخوا بلوچستان کې 80% ملټری په ذریعہ شوې دي او 20% نم کم په سیاسي طریقو د دې مسلو حل کتلې شوې ده. د هغې د وجې نه تر هغه ختم شو شلو نه زیات اپریشنونو کې تر اوسه پورې امنیت ته دوام ملاو نشو ځکه چې فیصله سیاسي حکومتونو په ځای باندې زمنګ ملټری اسټابلیشمنت کړی دی. کدا فیصله سیاسي حکومتونو ته ورکړل شي په نېشنل الیکشن پلان باندې عمل درآمد شروع شو چې کوم سیاسي حکومتونو یو خاص باقاعده ګایډلاین ملټری اسټابلیشمنت ته ورکړی دی زما په خیال باندې په ملک کې به امنیت ته دوام هم ملاو شي د ترهګرو دا ډلې به هم ختم شي د پاکستان او د افغانستان تعلقات به هم ودان شي.
پی آئی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د کال 2015 د مئی په میاشت کې شوې دوا اتیا وسلوال بریدونو کې یوازې یو اتیا بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه کې ثبت شوي. په پیښور کې خبریال غلام دستگیر مشال ریډیو ته وویل
اصل کې خبره دا ده چې زمونږ د نورو صوبو او د دې صوبو ډاینامکس بدل دي. کمنګا بلوچستان ګورو په بلوچستان کې یو فل فلج انسرجنسی روانه ده، یو سپریټیست موومنت روان دی. نو پاغه کې دغه وجه ده چې دا د قشانتی د طرحه غره او د بی امنۍ واقعیت چې دا ډیر زیات دي. بارډر چې دی یو طرف ته ایران سره ټچ ته او بل طرف ته د افغانستان سره هم داغي بارډر ټچ ته. نو تاسو وګورئ چې د تیر سلويختو کالونو چې افغانستان کې چې کم بد منی شوې ده داغي اثرات په پاکستان کې مشته دي. کم چې د جهاد په نوم باندې سوویت یونین خلاف چې کم جنگ شوی نو هغه د پاره زمونږ په قبایلی سیمه کې او په پښتونخوا کې ډیر زیاته ذهن سازی شوی و ریډیکلایزیشن شوی. نو دا غي د وجه نه دلته داسې ایلیمنټس ته دي چې هغه وخت تر وخه سٹیټ د پاره ریاست د پاره مسائل جوړي. په مشرق کې زمونږ د انډیا سره کم بارډر دی، پنجاب سره هم ملاو دی او هغه د سند سره هم ملاو دی. انډیا چې دی هغه ک ډایرکټ دلته نه کوي لګیا دی، خو په بلوچستان کې چې انسرجنسی دا کم چې علیحدگی پسند تحریکونه جاری دي، نو پاکستان وایي چې موږ سره د دې ډېر سالیډ ثبوتونه دي چې په دې کې انډیا داغي مرسته کوي، داغي ملاتړ کوي.
پی آئی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د 2015 ړومبه و میاشتو کې د امنیتي ځواکونو لخوا په ځوابي عملیاتو کې 1.5 نه زیات وسلوال مړه او له 300 زیات گرفتار شوي دي. راپور زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې و عام اولس او یو د امن کمیټې غړي هم وجل شوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا ګواښ وکړ چې له هند څخه د روسیې د تیلو د پیرودلو له امله پر هندي مالونو تعرفې لوړې کړې. بل لور ته نوې ډیلی دا خبرداري غیر عادلانه وبله او ټینګار یې وکړ چې د خپلو اقتصادي ګټو ساتنه به وکړي. د هند حکومت دوه سرچینو هم روټرز اژانس ته ویلي چې هند به د ټرمپ له ګواښونو سره سره له روسیې څخه د تیلو پیرودو ته دوام ورکړي. ولسمشر ټرمپ د دوشنبه په ورځ په خواله رسنۍ کې ولیکل چې هند هم له روسیې ډیر تیل اخلي او هم د تیل په آزاد بازار کې په ګټه پلوري، خو دې ته نه ګوري چې په اوکران کې څومره خلک د روسیې د جنگي ماشين له خوا وژل کیږي. ټرمپ زیاته کړه له همدې عمله به پر هندي مالونو تعرفه ډیره زیاته کړي. روټرز اژانس د هند بهرنیو چارو د وزارت د ویان په وینا خبر ورکړ چې وایي نوې ډیلی به د خپلو ملي ګټو او اقتصادي خوندیتوب لپاره ټول اړین اقدامات وکړي. دا ویان زیاتوي چې د هند په نقشه کول نه عادلانه دي او نه معقول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداري ورکړی دی که چیرته ماسکو د جمعې تر ورځې له اوکراین سره د خپلې درې نیم کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره ګامونه اوچت نه کړي، په هغو هیوادونو به نوي بندیزونه ولګوي چې له روسیې انرژي واردوي. ماسکو تر اوسه د دې ضرب العجل سربیره داسې څه نقشه نه ده ښکاره کړې چې د اوکراین د جګړې په برخه کې به خپل دریځ بدلوي. خو د کرملین ویان دمیتری پیسکوف د دوشنبه پر ورځ وویل چې دوی ماسکو ته د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي سفر ته سترګې په لاره دي. ټاکل شوی ده چې سټیف ویتکوف ترجمه مخکې په ماسکو کې له روسي چارواکو سره د اوکران د جګړې او د ولسمشر ټرمپ د خبرداري په تړاو خبري وکړي. هند د لویدیز له فشار سره مخامخ دی چې د 2022 کال په لومړیو کې د روسیې له خوا د اوکراین له بریټ رئیس له مسکو څخه ځان لری کړی. نیوی ډیلی له روسیې سره د خپل اوږدمهاله اړیکو او اقتصادي اړتیاو په خاطر تر دې دمه مقاومت کړی.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا خبرداري ورکړي چې افغانستان اوس مهال د وچکالي له سختې چپی سره مخامخ دی. دغه دفتر په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د بارانونو کموالی او د ځمکې سخت وچوالی له نورمال څخه لوړه تودوخه رامنځته کړې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر للمي غنمو منفي اغیز کړي. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې افغانستان د اقلیمی بدلون له خورا زیانمنونکو هیوادونو څخه ګڼل کیږي، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا خبرداري ورکړي چې دا هیواد د وچکالۍ له شدیدې څپې سره مخ دی. اوچا په خپل اکسپانا په یو بیان کې چې پرون د اگست 3 خبر کړي ویلي د بارانونو کموالی، د ځمکې سخت وچوالی او له نورمال لوړې تودوخې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر للمي غنمو منفي اغیز کړي او د څارویو لپاره د وښو کمښت جدي ګواښ دی. په بیان کې د باران کچه تر منځنۍ کچې ټیټه، د تودوخې درجه له نورمال لوړه او د خاورې رطوبت خورا ټیټ ښودل شوی. بادغیس، غور، فاریاب، سرپل، سمنګان، بغلان، تخار، بدخشان، دایکندي، بامیان، پروان او کابل هغه ولایتونه یاد شوی چې د وچکالۍ له امله تر نورو ډیرو زیانمنونکي دي. خو د هرات په اړه ویل شوی چې دغه ولایت به ته عادي حالت ته ستون شوی. په همدې حال کې د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د سخت وچکالۍ له امله څه کال په پټیو کې فصلونه ونه شول. د شمالي ولایت بغلان د دانی غوري ولسوالۍ یو اوسیدونکي شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو د کمښت له امله د خټکیو سګنې سیزن خنوو.
دا وخت د خټکو خو ډیره سخت وچکالۍ وه او هغه زمونږ کم خټکی فصلونه چې وو هغه موچ شلو. نور للمې چې کمی وی هغه باندې بارانونه ونه شلو، فصلونه ونه شو او اته تر دې چې اوسه پوری دا د سخا کو بچی دي د سکلو بو دا نشته دی. وچکالی ډیره زیاته ده، دې سره ډیر زیات منګه تکلیف یو.
د سمنګان ولایت د حضرت سلطان ولسوالی یو اوسیدونکي وزیر ګول ویل د وچکالی لامل ډیرې کورنۍ له سیمې وتلی. نو موري ویل د اوبو کچا دومره ټیټه شوی چې لامل آن باغونه وچوي.
سکال په سمنګان ولایت کې بارون بیخي کم شوی وو د پسرلی موسم کې او د منی په کم موسم کې چې مونږ کله بارون ته ضرورت لرو په هغه وخت کې بارون نه وو. نو زمونږ فصلونه زیاتره له وچکالۍ سره مخ دي او د چې بارون هم کم وو او واوري دومره زیات نه وي سکال لږ مشکلات ډیر دي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس د اقلیمي بدلون له سختو زیانونو سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا له دې وړاندې د 3 جولای په 8 ویلي وو چې افغانستان سکال د اقلیمي ناورین له زیاتېدونکو پایلو وچکالۍ او بې ساري ګرمۍ، د سیلابونو ګواښ او د کرنیزو حاصلاتو او حیواني محصولاتو په تولیداتو کې د پام وړ کمښت سره مخ دی. اوچا ویلي وو چې جون میاشت په ټول افغانستان کې له منځنۍ کچې ټیټ اورښتونه او له معمولي کچې بیا لوړې درجې تودوخې کې تیره شوې چې په بیلابیلو سیمو کې د واورې د ویلې کېدو درکه د اوبو ټیټه کچه په دغه هیواد کې د اوبو سرچینو د شدید بد وضعیت لامل د اندېښنې وړ نه خده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د دوشنبه په ورځ د اگست 3 په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو دراوتلو اټکل کړي. په خبرتیا کې راغلي چې د باران کچه له 15 ملي متر پورې اټکل شوی. که څه هم د یو شمېر وچکالۍ ځپلو سیمو خلک خاید او رښتونو د غټکل تخوخ وي، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر ویلي چې د سږ کال د اورښت موسم له معمول څخه مخکې په ډیر شدت پیل شوی او په ځینو سیمو کې اټکل شوی بارانونه خاید او وچکالۍ په کمولو کې مرسته وکړي، خو د سیلابونو ګواښ هم زیاتوي.
د چاپیریال اغیزې پر زراعت څومره شورې دي؟ د کرهنې د متخصص هدایت الله عمر خیل نظر میاخسته.
په زراعت کې د اقلیم تغییر ډیر زیات تاثیرات لري. چاپیریال تغییر معلوم داره، اما ډیر زیات تغییرات اقلیمی تغییرات دي چې بدبختانه دا اکثرا د اقلیمی تغییرات په افغانستان باندې که ووایم چې تپل سوي دي هم شاید څه درسته خبري، ولې په دې چې تاسې افغانستان د صنعتي مملکت نه ده او موږ د چاپیریال یا د اقلیم په ککړتیا کې دونه لار نه لرو، خو سره له هغه هم موږ باندې تاثیرات زښت ډېر دي. لکه په مثال توګه زه ویلی مخکې به زمای لګ مخکې وا په خپل وخت په البته اما اوس د زمي وخت لګ تغییر کړی دا ډیر وروسته زمي راځي همداسې سرلای هم لګ چوای دا یا کچېره بارانونه یا بارانونه په نورمال شکل باندې نه وي یعنی مطلب دا چې کله ډیر باراني کله سن باراني وچکالیانه دا خپل ډیر منفي اغیز لري په زراعت باندې او یا مثلا په دې شپه ورځو کې ډیر زیات سیلابونه راوتلي په افغانستان کې مختلف سیمو کې چې دا هم د اقلیم تغییر ته دا د اقلیم تغییر نښې دي او سره له دې وچکالی او دا هم ډیر زیات لري د افغانستان په زراعت باندې البته بعضې مناطق د افغانستان چې مخکې هم هلته په اورښ ډیر کم و د دې تغییرات اقلیمي له وجې نه اورښ نور هم کم شوی ده یعنی جنوبي سیمې د موږ افغانستان بې حد زیات ځپل شوی ده دغه اوو سال ته حتی د ځمکې اوبه هم په کمېدو دي نو معلومداره چې اقلیمي تغییرات په زراعت باندې مستقیما تاثیر لري او محصولات موږ البته کیدای شي چې په بعضې سیمو کې لکه مثلا قندار ته تاسو مثال ووایم بعضې ولسوالیانې لږ نسبتاً چې سوي دي اما په ټوله کې یعنی په دې معنا چې هلته که مثلا مخکې هغه په شرایط جوي داسې وتې یا رطوبت ته نسبتي لږ کم و یا به زیات و بعضې نباتات ته مساعد نه وه اما بعضې نباتات ته اوس ښه سوي دي اما په ټوله کې منفي تاثیرات یې زښت تدیر دي او افغانستان له دې نه نه شي هغه کېدلی چې موږ ووایو چې موږ تغیرات اقلیمي موږ تاثیر نه لري البته چې زښت تدیر تاثیرات لري.
په افغانستان کې د طالبانو تربیه ځلی واکمنې دوه وروسته ک په دغه هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي اروپایي هیوادونو امریکا او کاناډا ته په ډیر شمیر سره د افغان فرهنګیانو په کډوال کې دوه سره هلته د مثبت بدلون خبره کیږي په دغه هیوادونو کې مشتي او شمیر پخواني فرهنګیان وای دا بدلون په کمی او هم په کیفي ډول محسوس دی. نور په دې راپور کې
افغان فرهنګیان مشال پلاس کډوال په افغانستان د طالبانو تربیه ځلی واکمنې دوه وروسته که په دغه هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي اروپایي هیوادونه امریکا او کاناډا ته په ډېر شمېر سره د دوی په کډوال کېدو سره یې د پراخېدو او رنګینې خبره کیږي. په دغو هیوادونو کې میشت یو شمېر پخواني فرهنګیان وایي دا بدلون په کمی او هم په کیفي ډول محسوس دی. په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر ډاکټر شیرولی شیر ازادي راډیو ته وویل
د دوی راتګ سره نه یوازې زموږ په فرهنګي فعالیتونو کې د چټکوالی راغلی دی پراخوالی راغلی دی په مجموع کې په ټول اروپا کې موږ وینو چې د فرهنګي فعالیتونو ساحې پراخ شوي دي کار ډېر شوی دی.
د دغې ټولنې په نوښت څه موده مخکې د لونګ وامیل په نوم یوه پراخه مشاعره هم جوړه شوې وه چې د بېلابېلو اروپایي هیوادونو نه د نویو کډوالو شویو په ګډون په لسګونو شاعرانو ګډون کړی و. دغه شان له نورو اروپایي هیوادونو هم وخت وخت د بېلابېلو فرهنګي غونډو او هنري پروګرامونو خبرونه خپرېږي. د امریکا په یو شمېر ایالتونو کې هم د فرهنګي فعالیتونو د پراخېدو او ښه کېدو خبره کیږي. په دغه هیواد کې میشتي او د امریکا غږ آشنا راډیو د ادبي پروګرامونو یوې مسؤلې اغلې نوشه بی آشنا ازادي راډیو ته وویل
دلته په امریکا کې په خوا هم میشتو افغانانو ادبي ناستې درلودې او اوس هم غونډې ترسره کیږي د نوو چاپ شوو آثار او کتابونو مخکتنه کیږي خو د افغانستان نه د لیکوالانو شاعرانو او ژورنالستانو راتګ او په دغه غونډو کې ګډون ادبي ناستو یا غونډو ډیر تاثیر کړی دی البته د کمیت او کیفیت له نظره تاثیرات مثبت دي.
دا ورځ په ټولنیزو رسنیو کې په نږدې راتلونکي کې په دې هیواد کې د افغان ملي په نوم د یو هنري پروګرام د جوړېدو خبره کیږي چې ښایي د زمري د 28مې نیټې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځې په مناسبت وي. د امریکا ګاونډ کاناډا کې هم افغان فرهنګیان غلي نه دي ناست. دې هیواد کې میشتي افغان شاعر او لیکوالې صفیه میلاد ازادي راډیو ته وویل
دا کډوالي لامل شو چې د کاناډا په کافو کې د افغانانو ادبي غونډې تاسو رنګ واخلي او ساو باسي دلته شاعر کولای شي د مینې غږ وکړي د وطن او زړتنګي خبره وکړي او رښتیا ووایي. دلته قلم د فکر په جرم نه ماتيږي او کلمې د سانسور د تیغ لاندې نه مري.
د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنې دوه وروسته یو شمېر افغان فرهنګیان او هنرمندان ګاونډیو هیوادونو ته هم کډه شوي خو هلته د امکاناتو د نشتون او هم د کوربه هیوادونو لخوا په کډوالو د بېلابېلو فشارونو له امله دوی ته په ډله ییز ډول د ډېرو ځلیدونکو او پراخو فرهنګي او هنري فعالیتونو زمینه نه ده برابره شوې خو په انفرادي ډول ځینې فعالیتونه شوي دي.